Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې د امریکا غا غشنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د صفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته خراغلاستویم تخنیکی چاري سید قادر جلالوف مختوړي نن چهارشنبه د 1499 کال د جوزا خبرګولی 28مه د 2000 کال د جون 10مه وړاندې په دغه خبري پروګرام کې اوري چې د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله وی د پاکستان له لوی درستی څخه د افغانستان په سوله کې د رغونکي رول غوښتنه وکړه. د پاکستان د پوځ لوی درستی یا مشر جنرال قمر جاوید باجوا پرون کابل ته تللی و او له افغان مشرانو سره خبرې وکړې. په کونړ کې ډاکټران وایي هر ورځ په جماعتونو او ټولنیزو رسنیو کې د ورپېښې ناروغۍ له امله د مړو کسانو اعلانونه کېږي، خو بیا هم خلک کرونا ویروس بابېزه ګڼي. او په بهرنۍ مسله کې هم د جورج فلوید د جنازې د مراسمو په اړه راپور لرو، خو تر هرڅه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی د سمنګان ولایت د درې یوسف ولسوالۍ د ډبرو سکرو په وکان کې د پرونی 14 په اړه څېړنې پیل شوې دي. د بلخ ولایت د شورتپی ولسوال ابراهیم علیار پرون د سړک غاړې ماین 14 کې وژل شوې ده. او ایرانی چارواکو د هغه کس د اعدام حکم صادر کړ چې د دوی په ادعا د امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیل ته په جاسوسۍ تورن و. بشپړ خبرونه. د سمنګان ولایت د درې یوسف ولسوالۍ د ډبرو سکرو په وکان کې د پرونی 14 په اړه څېړنې پیل شوې دي. د قانونو او پټرولیم وزارت ویاند عبدالقدیر مطفی پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال مونږ ولایتي ادارو ته هم دا شان خپلو ټیمونو ته وظیفه ورکړي ترڅو هغه وسایل چې د قانونو پټرولیم وزارت سره دي هغه بند پاتې شوي چې په هغه کان کې دي غره وباسي او د پیښې د نویت څېړلو لپاره به د قانونو پټرولیم وزارت له لوري د نورو اداراتو سره په همغږۍ ټیم ټاکل کیږي ترڅو دا بررسي کړي.
د قانونو او پټرولیم وزارت ویاند وایي تر 14 وروسته په کان کې تر 14 زیات کسان گیر پاتې وو. بلخوا د سمنګان والی عبدالطیف ابراهیمی پرون ازادي راډیو ته په کان کې د ګیرپاتې شو کسانو شمیر تر لاسو زیاتو باله، خو ښاغلی مطفی وایي په درې یوسف ولسوالۍ کې په خپل سري ډول د قانونو د سپړلو ستونزه له کلونو راهیسې شته. په دغو خپل سرو کیندنو کې د ځایي اوسیدونکو او زورواکو تر څنګ د دولت وسلوال مخالفین هم ښکیل بلل شوي. د بلخ ولایت د شورتپی ولسوال پرون د سړک غاړې په ماین 14 کې وژل شو. د بلخ د امنیه قماندانۍ ویاند عادل شاه عادل پرون نو وخت ازادي راډیو ته ویل د شورتپی ولسوال ابراهیم علیار پرون ماسپخین په داسې حال کې چې مزار شریف ته پلارو د سړک غاړې ماین 14 کې وژل شو. ښاغلی عادل ویل په دې پیښه کې د ولسی پاتونوالو یو قماندان او د ولسوال څلور ملګري هم وژل شوي. که څه هم د بلخ چارواکو دا کار د طالبانو وباله، خو وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلی او د پیښې مسؤلیت یې نه دی منلی. په ننګرهار ولایت کې چارواکي وایي د ګټورو زراعتي تولیداتو زیاتېدو تر ډیره د کوکنارو د کښت مخه نیولې ده. د دوی په وینا سږ کال په ننګرهار کې پر 3000 جریبه ځمکه د شفتالو باغونه جوړ شوي. د والي ویاند اتولا خوګیاڼي
په ننګرهار ولایت کې شاوخوا 3000 جریبه ځمکه کې د شفتالو باغونه کرل شوي دي چې سږ کال په 1500 ټنو پورې حاصلات ورکړي. په دې ولایت کې وړاندې د کونارو د نور نشۍ تو کښت کېدو چې ورځ تر بلې د کښت مخنیوی کېږي.
د دې تر څنګ د ننګرهار چارواکو تیره میاشت په شپږو ولسوالیو کې پر 3000 هکتار ځمکه د هندوانو د کرلو خبر هم ورکړی و. تیر کال په ننګرهار کې پر 2500 هکتار ځمکه د هندوانو د 1,00,000 ټنه حاصلاتو ټولولو خبر ورکړل شوی و. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د پروان ولایت د توپ درې ستوی په شاوخوا کې د لرغونو اثارو د سپړلو د څلورم پړاو د ځوانو افغان لرغونپوهانو لخوا پیل شو. د دغه وزارت ویاند صابر مومند پرون ازادي راډیو ته وویل
خو به دغه سپړلې د بهرنیو لرغونپوهانو له لوري کېدلې، خو له ښه مرغه اوس په افغانستان کې ټولې سپړنې چې په اتو سایټونو کې پیل شوی دی، افغاني لرغون پوهانو لخوا ترسره کیږي.
د پروان د توپ درې ستوپه د کوشانیانو په وخت کې جوړه شوې چې شاوخوا 1300 کاله لرغونی ده. د سپړنو پر مهال به ترلاسه شوي لرغوني آثار په ملي موزیم کې خوندي او نندارې ته کېښودل شي. ایرانی چارواکو د هغه کس د اعدام حکم صادر کړ چې د دوی په ادعا د امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیل ته په جاسوسۍ تورن و. چارواکي وایي دغه ایرانی وګړي د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس ځواک د پخواني قومندان قاسم سلیمانی په اړه د امریکا او اسرائیل استخباراتي ادارو ته جاسوسي کړې وه. قاسم سلیمانی د جنوري میاشتې په لومړیو کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د بغداد هوایي ډګر ته څیرمه ووژل شو. د ایران قضایه قوې ویاند غلام حسین اسماعیلی پرون سه شنبه په یو کانفرنس کې وویل دغه کس سید محمود موسوی مجد نومیږي چې د پوینا د ایران د وسلوالو ځواکونو په ځانګړي ډول د سپاهي پاسداران په اړه د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای او موساد ته د ډبرو پیسو په ډیرو پیسو په بدل کې جاسوسي کوله. خغلی اسماعیلی وویل د ایران سترې محکمې د اعدام حکم تصویب کړی او په نږدې راتلونکي کې به اجرا شي. د قاسم سلیمانی وژل کېدو د امریکا او ایران اړیکې لا پسې ترینګلې کړې وې. په ځواب کې ایران په عراق کې د امریکا پر پوځي اډه راکټي حمله وکړه. د ایران په یو راکټ کې د اوکراین هوایي شرکت یو الوتکه وویشتل شوه او په نتیجه کې 1600 تنه سورلۍ ووژل شوې. او په داسې حال کې چې په نړۍ کې په کرونا ویروس د خلکو د اخته کېدو او مړه کېدو پیښې په زیاتېدو دي، د روغتیا نړیوال سازمان وایي تازه پیښې په لاتین امریکا کې خورا زیاتې دي. د لویدیځې اروپا په ګڼو برخو کې د کرونا د خپرېدو بهیر چټک شوی او په تدریجي ډول یې د محدودیتونو لرې کېدو ته زمینه برابره کړې. په دغو سیمو کې تر اقتصادي رکود وروسته ځینې کاروبارونه بېرته پرانیستل کېدو دي، خو په لاتین امریکا، افریقا او د آسیا په ځینو برخو کې کرونا ویروس په خپرېدو دی. کرونا ویروس د نړۍ په سطح د امریکا په متحده ایالاتونو کې زیات کسان اخته او مړه کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان کې د امریکا لپاره د ساري ناروغیو د برخې مشر مارکوس اسپینال پرون سه شنبه په یوه آنلاین کانفرنس کې وویل وضعیت داسې دی چې لاتین امریکا د دې وبا په وړاندې د چمتووالي لپاره زیات وخت درلود. اوس ډیر وخت غواړي چې د دې وبا د خپرېدو ورو کېدل یقیني کړي. دې وبا د جریان ورو کول نور وخت هم نیسیم. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په مکسیکو، پاناما، کوستاریکا، برازیل، پیرو، چیلی، وینزویلا، هایتی او سورینام کې د کرونا ویروس تازه پیښې په زیاتېدو دي. د ورلد میټرز ویب سایټ په حواله یوازې په برازیل کې د کرونا مثبتې پیښې 1,09,449 ته رسیږي چې تر امریکا وروسته په دویم کتار کې راغلی. د امریکا د جانس هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر تر 1,16,000 اوښتی او د مړو شمیر هم تر 4,08,000 زیات شوی دی. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اورئ چې پرون د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا کابل ته تللی و. هلته یې له ولسمشر اشرف غني او بیا د ملي مصالحې عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره وکتل. ښاغلي عبدالله ویلي د پاکستان له لوی درستیز څخه د افغانستان په سوله کې د رغونکي رول غوښتنه کړې ده. اخوا د ملي امنیت شورا وایي د طالب بندیانو په خوشی کېدو هیله منه ده چې د سولې پروسې ته لا یو نور قدم هم نږدې شي. د دې شورا د سولې او د بندیزونو د برخې مشر انتظار خادم
ما می 3000 پوره کردیم و تعهد داریم که دیگه زندانی ها رو هم رها بکنیم و پیش بریم و حد اصل احسا طرف سلح نیدیک شد.
په افغانستان کې په ګڼو سیمو کې د کرونا ویروس د زیاتېدو اندېښنې موجودې دي. یو له دې سیمو کونړ دی. په کونړ ولایت کې خلک وایي چې هلته عام خلک د کرونا ویروس په اړه باندې د روغتیا پالانو سپارښتنې جدي نه نیسي. د اسدآباد یو اوسیدونکی حاجي سید احمد:
کونړ ولایت کې په سلو کې 95% کرونا ویروس شته دی. په کورونو کې پراته دي. خلک د شرم د لاسه ډاکټر ته نه ځي.
په امریکا کې د جورج فلوید د جنازې مراسم پرون تر سره شول او د ژوند رنگونه هم لرو.
کندوز پرای لوګار د اندونه بخښ خوګا د خلک ډیره خوښوي.
بیا هم خرغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي د پاکستان له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه څخه د افغانستان په سوله کې د رغونکي رول غوښتنه وکړه. جنرال باجوه چې د پاکستان د یوه هیئت په مشرۍ کابل ته سفر کړی و پرون له عبدالله عبدالله او تر هغه مخکې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره خبرې وکړې. بلخوا که څه هم طالبان د بین الافغاني خبرو په وړاندې لوی خنډ د ټولو 15,000 طالب بندیانو نه خوشې کېدل ګڼي، خو حکومت وایي د طالب بندیانو د خوشې کولو لړۍ روانه ده. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي د پاکستان له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه سره پرونی خبرې رغون کیوي. شغلی عبدالله پرون نو وخت په ټویټر کې لیکلی چې د افغانستان رهبران د بین الافغاني مذاکرو لپاره ټول ضروری اقدامات کوي. د مصالحې عالي شورا رئیس د افغانستان په سوله کې د سیمې د هیوادونو په ځنګړي ډول پاکستان نقش مهم بللی دی. شغلی باجوه چې د پاکستانی هیئت مشري کوله او په ترکیب کې د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر جنرال فیض حمید هم شامل وو، تر دې مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. جمهوری ریاست په ویلامه کې ویلي چې ولسمشر غنی سره په دې کتنه کې د سولې پروسې له دې پروسې څخه د پاکستان د ملاتړ او په دې اړه هم بحث او خبرې وسوي چې د دواړو هیوادونو خاوره به د یو بل پر ضد نه کارول کیږي. د پاکستان دغه هیئت په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې حکومت تمه شولې د سولې بین الافغاني خبرې ډیر ژر پیل سي. د ترکیې انادولو خبری اجنس د مصالحې عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله په حواله راپور ورکړی چې تیره اونۍ ویلي وو بین الافغاني خبرې په ډیر احتمال د جون میاشتې په نیمایي کې پیلېږي. خبریال او سیاسي شنونکی سمی یوسفزی په دې باور دی چې بین الافغاني مذاکرو ته تر پخوا ډیره زمینه برابره سوې ده.
اوس چې د بین الافغاني خبرو لپاره تر ټولو زیات زمینه برابره شوې ده، 15,000 طالبانو د جملې نه تقریبا 3,000 خلاص شوې دي. ټول کوشش په همدې روان ده چې پاکستان کوشش کوي چې د اختر نه وروسته د تشدد کموالی کومه سلسله پاتې شوې ده هغه هم داسې پاتې شي، او بل طرف ته افغان حکومت نه هم غوښتنه کوي چې د بندیانو د خلاصون سلسله نوره هم تیزه کړي. هر څومره چې بندیان زر خلاصیږي تر هغه مودي پورې به د اختر نه وروسته د تشدد د کموالی سلسله پاتې وي او افغاني مذاکراتو ته به لاره پرانیزي.
د هغې موافقې له مخې چې د فبروري پر 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې لاسلیک سوی ټاکل سوی وه بین الافغاني مذاکرې د مارچ میاشتې پر 10 پیل سي، خو د بندیانو د تبادلې پر سر اختلافاتو د دغو مذاکرو د پیل مخه ونیوله. په پام کې وه حکومت د طالبانو 15,000 بندیان او طالبان د حکومت 1,000 تنه بندیان خوشي کړي. د طالبانو ویندویانو ذبیح الله مجاهد او سهیل شاهین پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دغو مذاکرو په وړاندې خنډ د افغانستان حکومت جوړ کړی چې تر اوسه د دوی ټول 15,000 بندیان خوشي کړي نه دي. د امنیت شورا د معلوماتو له مخې حکومت تر اوسه د طالبانو 3,000 بندیان او طالبانو د حکومت 200 بندیان خوشي کړي دي. د دې شورا د سولې او ملکیانو د خوندیتوب برخې مشر انتظار خادم وایي د بندیانو خوشي کېدل به دوام مومي. په کابل کې د طالبانو له هیئت سره رسمي او غیر رسمي کتنې روانې دي چې د طالبانو لخوا هم خپل اسیران را خوشې کړو. هڅه کوو چې له دواړو لوریو دا کوششونه وسي. په دې برخه کې دواړه لوري هڅه وکړي له ځانه تغییر وشي او مخ ته ولاړ سو. د بین الافغاني خبرو د پیل او د بندیانو د تبادلې د چټکتیا په هدف د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د طالبانو او پاکستان له چارواکو سره خبرې کړې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایند سهیل شاهین تیر یکشنبه په یو ټویټ کې ویلي و چې شغلی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د بندیانو د چټک خلاصون او د بین الافغاني مذاکرو د پایل په باره کې خبرې وکړې. شغلی خلیلزاد چې د تازه سفر په لړ کې به افغانستان ته هم ځي، تیر یکشنبه په اسلام آباد کې د پاکستان له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه سره د بین الافغاني مذاکرو لپاره پر اړتیا وړ اقداماتو بحث کړی وو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه ل ازادي راډیو څخه.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې.
ملیټری ټایمز امریکایي ورځپاڼې په افغانستان کې د یو امریکایي پوځي د وژل کېدو د قضیې د پلټنو په نتایجو یو مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي د امریکا د یوتا د پخواني ښاروال تورن برینت ټیلر وژنه پلان شوې وه. برینت ټیلر د 2013 کال په نومبر کې د یو افغان پوځي لخوا په ډزو وژل شوی و. دا چې د ملیټری ټایمز په لیکنه د یوتا ښاروالو له خپلې رسمي دندې د یو کال لپاره رخصتي اخیستې وه او افغانستان ته د امریکا د ملي ګارد په چوکاټ کې په پوځي خدمت وتلی و. په مقاله کې د امریکایي او بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر هغو څرګندونو ته اشاره شوې چې ویلي دي د برینت ټیلر د وژلو مخه نیول کېدای شوای خو که ځینې فرصتونه نه وای ضایع شوي. په مقاله کې راغلي د امریکا د استخباراتو څارګر د هغه افغان کمانډو د افراطي نښو نښانو په پیژندلو کې ناکامه شوي وو چې په برینت ټیلر باندې برید کړی و. دا کمانډو چې نوم یې افسر خان یاد شوی د برینت ټیلر لخوا روزل کېده خو مخکې له مخکې پلان کړی و چې ټیلر ووژني. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو داسې افغان ژورنالیست او نطاق په کاري ژوند مقاله خپره کړي چې څه باندې څلور لسیزې د افغانستان په ملي راډیو کې فوتی اعلانونه ویلي. د محمد آغا زکی نومیږي. نیویارک ټایمز لیکلي کلونه کلونه خلکو یوازې په دوو وختونو راډیو افغانستان اوریده، د سهار په 2 بجو او د مازیګر په 5 باندې 4 بجو. په دغو دوو وختونو کې به محمد آغا زکی هغه فوتی اعلانونه ویل چې خلکو به د افغانستان ملي راډیو د اعلاناتو شوبې تاستول. 28 کلن محمد آغا زکی نیویارک ټایمز ته د هغو ټولو خوږو او ترخو شیبو خاطرې تیرې کړي چې د خپل کاري ژوند کې تجربه کړي دي. د خلق دیموکراتیک ګوند د کودتا له اعلان نیولې د تلویزیون د 8 بجو تر خبرونو پورې نیویارک ټایمز د افغانستان راډیو له لارې د فوتی اعلانونو په ترتیب او خپرولو هم تبصره کړې چې څنګه خلکو د خپلو نږدې او آن لرو دوستانو لسګونه نومونه په یو اعلان کې ځایول او که د چا نوم له لسته پاتې کېده نو خامخا به یې د مړي له کورنۍ سره لانجه کوله. خو اوس د محمد آغا زکی کار د نیویارک ټایمز په خبره لږ څه اسانه شوی. خلک دومره اعلانونه راډیو افغانستان ته نه استوي ځکه ټولنیزو شبکو د ټولو کار اسانه کړی دی.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. اوس هم ورزو کونړ ته ده. کونړ یو شمیر اوسیدونکي او ډاکتران وایي هر ورځ په جمعتونو او ټولنیزو رسنیو کې د ورپېښې ناروغۍ له امله د مړو کسانو اعلانونه زیاتیږي. د دوی په خبره چې له تیرو 4 ورځو د دغه اعلانونه ډیر زیات شوي او داسې معلومیږي چې دا ټول کسان د کووید 19 یا د کرونا ویروس له امله مري، خو بیا هم دا ناروغي خلک بابیزه ګڼي او صحي لارښوونو ته پام نه نیسي. د دې موضوع تفصیل له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور کې.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکو وای په ولایت کې د کووید 19 ناروغي زیاته خبره شوې ده. د دوی په خبره چې داسې کور بنوي چې په کې یو کس یا څو تنه په کورونا وایرس نه ویخته. د مرکز اسدآباد اوسیدونکو حاجی سید احمد وای
کونړ ولایت کې په 95% کورونا وایرس شته دی. په کورونه کې پراته دي. خلک د شرم د لاسه ډاکټر ته نه ځي و الله چې ما ته خلکو چې دا کورونا مریض دي. په هر کور کې 2 او 3 4 پراتې دي. باید ډاکټر ته ځان ورور سي ځان خاره کې کو هغه کورونا باید قلنټین شي یا په کور کې یا په هسپتال کې په هر ځای کې دې قلنټین شي چې څوروغ شو نه یې پر باید راوونه وي.
دوی وای په دې ورسته ورځ شپو کې په ټولنیزو رسنیو او د جمعهتونو په لوډ سپیکرو کې د ورپېښې ناروغي لامل د مړو شو کسانو د اعلانونو شمیر زیات شوه، خو بیا هم خلک له یاد وایرس څخه ځانونه نه ساتي او دا هم ورته شرم ښکاری چې څوک ورته د کرونا ناروغ وایي. حاجی محمد امین وایي
خلکو بی احتیاطی ده چې دا ډیر په دې مرض باندې اخته شو او ډیر خلک په دې مرض باندې تاخر رسیدلو. یو بل سره روغ بړم کوي، یو بل له لاسه ملاویږي، غاړه ورکوي. باید د دې نه هر سړی خودداری وکړي، جنازو کې هم ګډون کوي.
ډاکټران هم وایي چې زیات کسان صحي لارښوونې په پام کې نه نیسي او همدا لامل دی چې په ولایت کې د کرونا وایرس خپور شوی او لا هم په تیزی سره د خپرېدو په حال کې دی. د عام روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صافی ازادي راډیو ته وویل
مړی کېږي په ساحه کې. اول دوی د خپل مړی ته د کرونا نوم نه ورکوي، کرونا نوم نه شرمېږي. بیا په ډېره کتلوي شکل کې دوی د هغې جنازه کوي، د هغې تکفین تجهیز دا دی او د کرونا د مړي په صفت باندې نکېږي دغه دونه ازدحام کې چې خلک راځي د دې جنازې ته راځي ټول جماعتونو کې هلته جمع کېږي دا داسې شیان دي چې تر اوسه پورې متاسفانه چې زموږ خلکو دا لارښوونې په نظر کې نه دي نیولې.
دینی عالمان وایي د اسلام دین خپلو پیروانو ته امر کړی چې کله تاسو ته ضرر رسیږي او یا هم ستاسو په وجه نور متضرر کېږي نو جماعت ته مځئ او په کور کې لمونځ وکړئ. د دوی په خبره چې اوس کرونا خپره شوې نو خلکو ته پکار دي چې په جنازو خادیو او جماعتونو کې له ګڼې ګوڼې جوړولو ډډه وکړي څو ځانونه او ټولنه له یادې ناروغۍ وساتي. مولوی محمد انور ازادي راډیو ته وویل
دغه تجمعات جماعت کې جوړې او یا په مقبره کې جوړې یا بل ځای کې پدې کې دا ډوله خبره شته هم شخص ته ضرر شته کېدای شي د مصاب نه هلته مصاب شي هم نور د ضرر شته کېدای شي د مصاب دي نه نور متضرر شي چې نه سړی خپل متضرر شي او نه نور متضرر نو ولسته په کار دا ده چې د کارکنانو لارښوونې په کلکه باندې تعقیب کړي تر څو خپل هم متضرر شي او نور هم متضرر شي.
هغه وایي نور ته د ضرر نه رسولو په خاطر دی په کرونا وایرس اخته کسان ځانونه نه پټوي بلکې خلکو ته دی وایي چې دوی ناروغان دي څو ترې روغ خلک ځانونه وساتي په دې کار به د ټولنې ډیر غړي له ناروغۍ او مرګ وژغوري. د روغتیا مسولین وایي په کونړ کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر ډیر لوړ دی خو دوی سره چې کوم رسمي شمیرې دي په هغه کې د 233 تنو نتیجې مثبتې دي اته کسان ترې مړه شوي او 19 رغېدلې دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمان یاست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده زه ډیر نه خوشوم چې ګډون نه پښې کوم.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
په امریکا کې د هغه تور پوستي د جنازې مراسم تر سره شول چې د پولیسو په توقيف کې مړینه د امریکا په عدلي سیستم کې د بدلونونو لپاره د غک پورته کولو سبب شو. دغه مراسم د تگزاس ایالت په هیستون کې په داسې حال کې جوړ شوی و چې د دې وژنې له کبله په نړۍ کې د نژادي تبعیض ضد اعتراضونه روان دي. د جورج فلوید په نوم دغه شپږ څلوېښت کلن تور پوستی څه باندې دوې اونۍ مخکې د یو سپین پوستي پولیس په توقيف کې مړ شو. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
خاورو ته د جورج فلوید د سپرلو مراسمو ته پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن په یو سبتی ویډیوی پیغام کې وویل د فلوید مړینه به په ټوله نړۍ کې نژادي برابرۍ ته زمینه برابره کړي. جو بایدن د ډونالډ ټرمپ وړاندې د ولسمشري پر روانو انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند احتمالي کاندید ګڼل کیږي. جورج فلوید د مې میاشتې پر 25مه د میناسوټا ایالت په مینیاپولیس ښار کې په داسال کې چې یو سپین پوستي پولیسي پر غاړه زنګون ایښی و سا ورکړه. له هغې راهیسې پر لارو او سړکونو مظاهرو د پولیسو او د جنایي عدالت په سیسټمونو کې د اصلاحاتو راوستلو غوښتنه تقویه کړه. دې موضوع د امریکا په متحده ایالتونو او نورو هیوادونو کې ګڼ کسان اړ کړل چې پر نژادي بې عدالتیو اعتراض څرګند کړي. د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په لسګونو زره کسان په مظاهرو کې له برخې اخیستو سره د پولیسو په چلند کې د اصلاحاتو راوستلو له غوښتنې سره خپل ژغ ملګری کړ. په پاریس کې پرون په زرګونو کسانو دا لیکلي شعارونه له ځانونو سره لیږدول. د پولیسو زور زیاتی بند کړئ، د نژادي تبعیض مخه ونیسئ. دوی د پاریس په پالاس دو لا ریپبلیک میدان کې په سیمبولیک ډول دا 2 دقیقو او 6:24 لپاره چوپتیا غوره کړه. دا دقیقا همغه موده ده چې سپین پوستي پولیس ډیریک شووین د فلوید پر غاړه زنګون ایښی و. که څام فلوید د پولیسو افسر ته همدا خبره کوله چې سا نسی اخیستلی، خو پولیس خپل زنګون لرې نه کړ. د دې صحنې ویډیویي تصاویرو په انټرنیټ کې غوغا جوړه کړه. په خپله د پولیسو پر افسر شووین د قتل تور لګیدلی او هغه درې نور افسران چې په دې قضیه کې دخیل وو په قتل کې په همکارۍ تورن سوي دي. په واشنگتن کې د کانګرس غړو تیره دوشنبه د پولیسو د نظارت او اجراتو په کړنلارو کې داسې پراخ اصلاحات پیشنهاد کړل چې په تیرو څو لسیزو کې ساری نو لیدل سوی.
د مهمو خبرونو لنډیز، د سمنګان ولایت د درې یوسف ولسوالۍ د ډبرو سکرو په یو کان کې د پرونی چاودنې په اړه څېړنې پیل شوې دي. د قانونو او پټرولیم وزارت ویاند عبدالقدیر مطفی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د درې یوسف د ډبرو سکرو په کان کې چاودنه شوې چې له امله په کان کې تر 1400 زیات کسان ګیر پاتې شوي دي. د بلخ ولایت د شورتپی ولسوال ابراهیم علیار پرون د سړک غاړې ماین چاودنه کې او وژل شو. د مزار شریف ته روانو چې موټر یې د سړک غاړې په ماین ور برابر شو. د بلخ چارواکي وایي د ښاغلي علیار تر څنګ د ولسي پاڅونوالو یو قومندان او د ولسوال څلور ملګري هم وژل شوي. په ننګرهار کې چارواکي وایي د ګټورو زراعتي تولیداتو زیاتېدو تر ډیره د کوکنارو د کښت مخه نیولې. دوی د بلګې په توګه وایي سږ کال په ننګرهار کې پر 3000 جریبه ځمکه د شفتالو باغونه جوړ شوي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د پروان ولایت د توپ درې سوپې په شاوخوا کې د لرغونو آثارو د سپړلو څلورم پړاو د ځوانو افغان لرغونپوهانو لخوا پیل شو. پخوا دا کار بهرنیو کاوه. ایرانی چارواکو د هغه کس د اعدام حکم صادر کړ چې د دوی په ادعا د امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیل ته په جاسوسۍ تورن و. په داسې حال کې چې په نړۍ کې په کرونا ویروس د خلکو د اخته کېدو او مړه کېدو پیښې زیاتې شوې، د روغتیا نړیوال سازمان وایي تازه پیښې په لاتین امریکا کې خورا زیاتې دي. او د ایران روغتیا وزارت اعلان کړی چې د طب د غاښونو او درمل جوړولو محصلان اړ دي چې د دودیز طب دوې روزنیزې دورې هم بشپړې کړي. ازادي رادیو ته غواګیست کولای شي تفصیل د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. همدارنګه د ازادي رادیو پروګرامونه په ژوندۍ توګه د ازادي رادیو له ویب پاڼې چې مای تاسو ته رسوي هر ورځ اوریدلی شي.
د ژوند رنگونه
نوم د مرتوخه ورور څه کاروبار کې؟
نوم محمد مربت شاده دند وړې مر وړې دي بس د اخر څه وو.
څومره وخت کېږي؟
ولا تقریبا د 15 ورځې به کېږي چې وړې مې دي.
لدین په خوانی کارونو کې هم دغه سیمه خرڅ کړي وي.
یې نور کال تقریبا بدرې کول دا مې واخر څه وو د غسر بلد شوی دا وړو خرڅ وو.
د سرک په غاړه ولاړ یا په ولوي بارون کې موټر کې مودا غهند وړي او هم دا خرڅ وو. دا دا فکر مل کوم ځای کړي
ول دا خوده څه خبره ده چې مونږ کله سبزی منډي تلاټ شو نول تمونه 15000 افغانۍ اخلي. هلته پیسې زیات نه اخلي دغه لواجه مونږ سره غاړه تر وتل یو مونږ وایي ځا د سره غاړه خاله کروازم 15 روپۍ وګټلې هغه منډې پیسې بنر پسې راځي. هلته مونږ 15000 تر 30000 افغانۍ پورې وړې پیسې مونږ نه اخلي. نو دې لاس مونږ د سره غاړه تر وتلې سرک په غاړه مودره ولې سبزي سره نه خرابېږي په منډې کې.
دلته مونږ کرلې بل ولایت نه مروړ کا خرج نه مروړ
دا مونږ خپله د وطني مال دی. وطن راوړو د جلال آباد نه راوړو فرانا جلال آباد نه کندوز نه خوست مو په خال جلال آباد نه راوړي دي.
د کوم ولایت مې وې ډېرې خوږې دي په هندوانو کې چې مثلا خلک زیاتې خوښوي؟
ولای چې دا زیاتې خوښوي اول نمبر د خو لوګار دی خو هغه وروسته رسېږي. بیا دویم نمبر د کندوز دی. کندوز یې پرا لوګار دا هندوانه بیخي خوږه ده خلک یې ډېره خوښوي.
د کوم موټر کې چې خرڅوي په همدې موټر کې دې راوړې وي که نه بیا دې بدل کړه؟
نه نه په دې موټر کې مې راوړې دي. کاروبار شته نه غټ موټر مو پیدا کړی دی. کاروبار شته نه د دې لاسه دا هندوانې راوړو مونږ چې ځه دروازې 200-300 روپۍ پاتې کېږي. کاروبار یې نشته کرانتین له وجې ډېر ژوبل شوی مونږ نه غټ موټر ټول ولاړ دي.
همدغه کاروبار چې تاسو کوئ تقریبا دا به څو میاشتې دوام ونیسي؟
دا تقریبا دوینیمې درې میاشتې دوام نیسي. هغه نه وله نوې درې میاشتې سزنې د آخري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو اوس په تاسو ته ځینې اس ام اسونه وایم. له هغې ډلې فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي آریوبه لیکلي دي: تر هر څه مخکې باید افغان حکومت طالب زندانیان خوشکړی څو د سولې لپاره فضا رامنځته شي. عبدالباری غنم رنگم له غزنی لیکلی، پاکستان د افغانستان د سولې پروسه کې رغونکی نه بلکې د دې خبره ورانون که رول لوبوي. بشیر حبیبزی هم د لوګر لازري لیکلی، د پګمان د قمر جاوید